السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغ لاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د کب اتلسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له اتمې نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې مې رحمت صافی پر مخ وړي. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې ښځې باید مخکښ رول ولري. د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته چې د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورنه کړي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوزن نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سوله ییز حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیرې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ د دغه کانفرنس په اړه وویل:
د امن او ثبات کانفرنس چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا پرون په کابل ستار هوټل کې پیل شوی و، نن همدغه کانفرنس د یو زیات شمیر ګډونوالو په ګډون سره په ځانګړې توګه هغه میلمانه چې له پښتونخوا او بلوچستان له موږ سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی و، د جلالت مآب ولسمشر پر وړاندې په ارګ کې نن پای ته ورسېده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوزه نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,800 ډوزه واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوز واکسین مرسته ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 15 لک ډوز هند افغانستان ته ورکړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخخې په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام صالح ګډون کړی و. پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت څخه دریځ ډلې مرکزو په ګډون له څلورو ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده. هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لورې د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بې رحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خواته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایا سپایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا د غراز ویل چې له برما سره د راتلونکو 5 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د تیرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هېواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او یو شمېر نور مشران په کور کې نظربند کړي یا نیولي. په دې هېواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو، په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېری هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې EMA وی جکپوري چارواکي د دې ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې ادارې د بورډ مشر کریستیا ویرتومر اوچ ویلي دا واکسین وروسته له دې چې اړوند معلومات یې وارزول شي په راتلونکي کې په اروپایي بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کیدی شي. هنګري د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې له مخکې یې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق پیل کړی دی. د چک جمهوریت چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ډېرې زیاتې شوې ویلي چې د اروپایي ټولنې تایید ته منتظر نه پاتېږي او د سپوتنیک واکسین تطبیق پیلوي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې خپل شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماټیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ او جوړجاړی دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابر شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه پراخه شي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د ښځو نظر دی یوازې د ښځو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د ښځو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د ښځو په ژوند اغیز لري.
د هغې افغان ښځې ژوند لا هم له کړاوه ډک دی چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور په 2 کاله بند محکوم سو. مرور یې وایي: د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خپریږي. لمر سره اوسئ. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري او په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه هم راځي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې کړي. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي چې امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي. په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث کیږي. شاغلی صالح همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم یو لړزونکی ګام دی چې د په خبره افغانستان شرایط لونکي ته نسی وړلای. نور جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره سم جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لیک د حکومتي رهبرانو او سیاسي مشرانو غبرګونونه راپورته کړي دي. له دې ډلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې دوم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت د 15 میلیون افغانانو په برخلیک د خلکو په غوښتنه معامله نه کوي. هغه له دې امله چې د انټونی بلینکن د لیک لهجه عامرانه ده وویل دوی د دې لیک په اړه اندېښمن نه دي، نه یې هم په دریس کې بدلون راغلی او نه به هم راشي.
ولې تسلیمېدل؟ دا سوله چې د امر په ډول وي او په دې ډول رسنیز شور سره چې غواړي مونږ په دې کې واچوي او بیا ترې یو څه د سولې په نوم راوباسي هیڅ کله یې نه منو. مونږ سوله کوو، باعزته سوله، داسې سوله چې ټول لوري پکې وساتل شي او دا اوسنی ګډون له منځه ولاړ نه شي.
د انټونی بلینکن په لیک کې د افغانستان د شخړې په حال د امریکا پر طرح ټینګار شوی. په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لیدلوري د پیدا کېدو اړوند د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. بلخوا په سیاسي او امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی لوړ پوړی سلاکار محمد محقق وایي امریکا په دې ډول بې پروا تر هي سره غواړي هر څه ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او خپل عسکر له افغانستان وباسي. هغه ټینګار کوي چې امیرانه او فرمایشي سوله پایله نه لري.
د دې د سرود پیغام دا دی چې د افغانستان له ملي جوړښت سره بلدتیا نه لري یا هم نه غواړي چې د افغانستان ملي یووالی او ملي جوړښت ومني. دا د ټولو ناورینونو پیل دی. دویم، په دې پیغام کې دا ویل شوی دی چې ژبه یې د امیر په ډول ده، داسې سوله چې ووایي داسې وکړي یا هم هغسې داسې سوله نه کېږي. سوله یو تلپاتې پروسه ده چې د ټولو لوریو په قناعت راتلی سي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي دا لیک کابل ته د خلیل زاد له سفر 2 ورځې وړاندې جمهور رئیس غنی او ده ته رسېدلی دی. ښاغلی عبدالله په لږ نرم دریځ سره وایي افغانان د سولې په روان بهیر کې بیړه نه کوي او د بل هر چا په پرتله د سولې د برخلیک په اړه خپله ښه پرېکړه کولی شي.
که نن هم له بهرني شکایت وکړو، پرون مو هم ترې درلود. دا بهرنی شته، دا بهرنی په ټوله نړۍ کې شته، اغېز هم لري، ښه هم ده او بد هم. خپل افراط او تفرید ته هم باید وګورو چې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې لیکلي د نویو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمښت وړاندیز یې کړی. په دې لیک کې همدا ډول راغلی چې تر مې میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې دی او له طالبانو سره د امریکا د سولې د شوي تړون په اړه هم ارزونه بشپړه شوې نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او 14 دقیقې سوی تاسو ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شدزی په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د 8 یا د شدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې رواني خبرې د شدو لپاره یو فرصت دی چې دوی په خپل وړتیا وشي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2020 کال د شذو لپاره لننګونو ډک بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د شذو ونډه د سولې په بهیر کې د دوی غوښتنې چې باید د شذو ونډه د سولې په خبرو کې زیات شي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د مارچ 8 د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ او پر د سولې د روانو خبرو اغیز په افغانستان کې سږ کال د مارچ 8 یا د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې په خبرو کې د خوځو د ونډې او ترڅنګ د دوی د لاسته راوړنو او خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي. ملګری ملتونو هم سږ کال د مارچ 8 په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پرېکړو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د سرمنشي لیبرال الاینس له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي افغان ښځې رامخته کړي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سوله ییز حل څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د بل هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودرېږي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې خزل نه نارینه او سره اوګه پر اوګه ودرېږي. بلور ته د افغان ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د ښځو په یوستون د نړیوالې ورځې په تړاو یې خبره کړې د سولې په برخه کې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. دی گروپ زیاته کړي تلپاتې سوله په سیاسي ډګر کې حکومت ولای د بنسټونو رغونه د قانون حاکمیت امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په انډولیز او اغیزمن ګډون پورې اړه لري او خوځې کولای شي چې د سولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم دا ډول د خزینه فعالانو وژنه غندلې تر خوای د اوربان او تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو لکلک دریز هم ملاتړ کړی او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د لوړپوړو اساس جوړ دی چې پکې آسټرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند، ترکیه، برېټانیا، ملګري ملتونه، امریکا او د افغان پراختیایي شبکه شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلیوي خو په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي خو اوس مهال له ننګونو سره مخ بولي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړو کې د ښځو په پراخې ونډې ټینګار وکړ.
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د ښځو نظر دی یوازې د ښځو اړوند وانه ورېدل شي، ځکه چې ټول مسایل د ښځو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د ښځو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر کڅام تیر میلادي کال د خوځو لپاره له ستونزو ډک بولي، خو د روان 2021 کال پیل هم خونړی ګڼي چې په خبرې تر اوسه پکې شپږ فعالې ښځې وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای، اوربان او تلپاتې سوله لومړیتوب ګڼي داسې سوله چې په خبرې د ټولو ښځو نظرونه پکې واورېدل شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې په ټولو برخو کې د ښځو د پراخې ونډې او ګډون هرکلی او ترې ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې ټینګار تر څنګ وایي هغه سوله تلپاتې ده چې پکې د ښځو ټولې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
تاسی ازادي راديو اوري و مور دل چې ملګری ملتونه وای د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شذې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په همدې حال کې د شذو د حقونو یو شمیر فعالان وای د مارچ د اتمیل منځنله باید داسې وسی چې په ټولنه کې شذو ته د نارینه او غوندي برابر حق ورکړل شي. د شذو د حقونو فعال چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کانفرنس ته تللی لایبه یوسفزی وای جنگ نارینه راوړي او شذې په سول راولي. له اغلی یوسفزی سره د دغه کانفرنس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې ده او په سر کې د دغه ورځې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
اتم مارچ چې کوم دی د خوځو لپاره یادیږي چې دا د خوځو ورځ ده. حالانکه هر ورځ د خوځو ورځ ده، غریبانان ټول ورځ د سار نواز تر مخام پورې کار کوي. بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغې په اوبو باندې ډبل بول دی، هم بهر کار کوي هم دننه کار کوي، ځکه چې زه پخپله د دې حالاتو مدري څنګه تیریږم. اتم مارچ په منزل به خوند لیوي چې زنانو ته په ټوله نړۍ کې بشمول د اسماندم ملکونه لکه افغانستان، پاکستان چې دې ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي، خځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړل شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا خزه ده نه، یو اولی تاسو انسان وګړئ. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي، تاسو زموږ خور یا مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټولو رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق له وګورئ. نو د اتم مارچ په حالې سره خو دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دي کې ډېرې حصه واخلي، په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حواله سره، د کورنو تشدد په حواله سره، د جنگ په حواله سره. او زه چې دغه
د اغلی سبزه انکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نغټ خبر په امن ده، ځکه چې جنگ راځي نه خزه ځا سړی نه یو په درې چکم دی هغه ځ په لیکي دي، داغه کورودان دي، داغه پلار دي، داغه رور دي، او هغه کونډم شي، هغه یتیمانم شي، هغه بیرورم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا چې تعلیم زیات نشته، او که تعلیم نه بیا هغه ته د نوکری او د سونر کولو زده کولو د کور نه بهر تک اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه یو جنگ هم نه، دغه ځپلې شوی خویندې او میندې چې د هغوی د کور مشران دي، کشران تلي ځوانان، نو هغه به څه
ستاسو پام باندې نامنه او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده؟
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خزرا والی، ځکه چې جنگ تل همیشه سړی کړی دی. د دنیا بے جنگ عظیم وګورئ، کو دوی وګورئ، کو دا وګورئ، کو داعش وګورئ، کو طالب وګورئ، کو عام خلک وګورئ، سیاستوال وګورئ، دا ټول سړی دي، جنگ دی راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي، د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره باندې، کو په سیاسي وي، کو په سماجي توګه وي. دا امن امن د پاره بدی کار کی او چې کله د دې غږ په امن کې نړیوال خلک پوری او دې ته دا کامیابی ملو شي نو زه یقین دي چې د خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
تاسې ازادي رادیو اوري د شذو د حقونو فعال لایبه یوسفزی و.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درکس د سپیپ سر باندې تکواله
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د اورزګان ولایت په اړه یو راپور چې په دې ولایت کې د شذو د حقونو په اړه دی. په اورزګان ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه لاملونه دي؟ په دې راپور کې د هغې ښځې کیسه را اخلو چې اوس هم یې ژوند له کړاو سره مخامخ دی. د دې ښځې کیسه چې ازادي رادیو لومړی ځل راپور کړې وه د تاوتریخوالي قضیه وه چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور دوه کاله په بند محکوم سو. نور په دغه راپور کې
کوم اکثر هغه لري په کور کې هغه باید وکړي هغه په داسې او پاتې کید د پیژې
د نوښت کلن عبد العظیم دی. دی د خپل خور زلیخا لپاره انصاف غواړي. وشت کلن زلیخا د روان کال د غبرګولی میاشتې په 11 نیټه خپل میړه زنده کړي او د جید وجلو هڅه کړي خو لنی کمرغدا ژوندې پاتې سو. د ازادي راډیو تر راپور وروسته پولیسو د زلیخا میړه ونیو او محکمه د کورنی تاوتریخوالی په تور په دوه کاله بند محکوم کړ. عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې د خور میړه له زندان خور ته ګواښونه کوي. د ده په وینا خور یې اوس په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې څرنوالۍ او محکمې ته د خور په غوښتنه او ملتیا د هغې او میړه ترمنځ د طلاق لپاره مراجعه کړې خو هغوی ورسره مرسته نه کوي او نه یې هم له زلیخا سره د خبرو فرصت ورکړي. زلیخا 15 کوچنیان لري چې عمرونه یې له 2 څخه تر 3 کلونو پورې دي. دی وایي
کوم اکثر هغه لري په ځکه کور کې هغه باید وکړي هغه په داسې او په تاسو کې د پیژې څخه نه ده چې څلور کاله نه پیښې څلور کوي دا راځي یا څلور کوي پیژې ته کوم وخت دی نه کوي په کوم خدای نه کوي دا خبره مې چې دا راځي چې څلور کوي چې دا کوټه نور ځای نه په ځای ساتره څه څه دي چې څه غواړي نو لوړ دی دا اکثر اته نه کوي زما اکه ورکول څه دا اوس نه کوم څه نه پیښې.
په افغان ټولنه کې داسې موارد تر سترګو کېږي چې یوه ښځه د میړه له تاوتریخوالي سره مخامخ وي هم یې د پلار د کور خپلوان هغه یې هڅوي چې باید دغه هر څه وزغمي او تریخ ژوند پر ځان ومني خو کله چې د پلار د کور خپلوان له تاوتریخوالي سره د مخامخ ښځې مرسته کوي ولې عدلي او قضایي ارګانونه ورته هغه سي رسیدګي نه کوي لکه څومره چې د قانون له مخې د دوی حق دی. نازو سنگر په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو فعاله او د شذو د امژغي ټولنې په نوم د یوې ادارې مشره ده. دا وایي
دولت نه توجه ده د قضیې نه حل کېدو ته نه چې دا قضیې ډېرې
اغلې سنگر وای په اورزګان ولایت کې لا هم شذې په بدو کې ورکول کیږي په کوم عمر او په زور واده تاړې سل کیږي د زده کړو حق نه ورکول کیږي او ګڼي شذې له واده وروسته هم له ظلم او له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې د شذو چارو ریاست کارونه نارینه پر مخ وړي نه رئیس شذې ده او نه هم پر کوم بل بست شذې کار کوي. د اورزګان ولایت د شذو چارو رئیس برات الله تایی د فساد په تور د ولایت مقام له لوري سرانوالۍ ته معرفي سوی او اوس په زندان کې شپې او ورځې تیروي. د یادې ادارې چارې اوس یو بل ټیچ رتبه مامور پر مخ وړي. د دغه ولایت د شذو چارو ریاست چارواکي وایي سږ کال ورته ډېرو کمو شذو د کورني تاوتریخوالي یا نورو ځورونو په اړه شکایتونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس سږ کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه زیاته پیښې ثبت سوي دي او تیر کال ورسره دا پیښې 13 ثبت سوي وې خو د بشري حقونو فعالان د کمو راپور سوو پیښو لامل دا نه ګڼي چې تاوتریخوالي دي کم سوي وي بلکې دا یې ګڼي چې ښځې د تاوتریخوالي پیښو ثبتولو ته زړه نه ښه کوي. په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې په ټولنه کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي څه کیدای سي؟ دا پوښتنه مې په اروزګان ولایت کې د ښځو چارو د شبکې د مشري محتاب محمدي څخه وکړه. که څه هم په اروزګان ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو په اړه په رسمي ډول کومه سروې نه ده سوې، خو څه موده وړاندې د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګڼې کورنۍ د دغه ولایت د شاوخوا 90% نجونو د زده کړو مخه نیسي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم په دغه ولایت کې د ښځو اوسنی وضعیت خوشینونکی بولي. نوموړي وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو ټیټ اقتصاد، جګړې او وسلوال طالبان دي، او په خبره یې چې دغه څه دوی ته اجازه نه ورکوي چې ښځې د یاد حالات څخه وژغوري. والی دا هم مني چې په یاد ولایت کې لا هم د ښځو چارو د ریاست چارې یو نارینه مخته وړي، خو وایي په دې اړه یې د ښځو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ډېر ژر به دغه ریاست ته یوه ښځه ورسي. ښاغلی شیرزاد وایي
موږ نور موسسات هم کوشش کوو چې هغوی تشویق کړو، دعوت یې کړو چې راشي دلته د ښځو د ژوند په ښه کولو کې فعاله برخه واخلي، فعاله ونډه واخلي، او تر څو د ښځو ژوند بهبود او ښه والی پیدا کړي. یو ښه زیری دا دی په اروزګان ولایت کې د ښځو دپاره دلته یو اجتماعي مرکز جوړېږي. ډېر ژر به دغه اجتماعي مرکز چې دوکانونه دي پکښې کې شرمی خویندې دلته هم په کار وګمارل شي.
والی محمد عمر شیرزاد دا هم ویلي چې په اروزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دوی ښځینه قاضیان سته، او اوس د پخوا په پرتله د ښځو قضیې پر وخت څېړل کېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو ته اوس هم یو نړیواله موضوع. د اروپا د درملو د ادارې EMA یوې جکپوړي چارواکي اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته دې اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپا د درملو ادارې EMA د اداري بورډ مشر اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین ته تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورټومر هوچی پرون یکشنبه له اتریشي خبری شبکې ORF سره په مرکه کې وویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسنادو او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی، او ځکه نو د دې مشوره دا ده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورټومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته په راتلونکي کې وروسته له دې چې معلوماتې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټ کې د خرڅلاو اجازه ورکول کېدای شي. نوموړي یادونه وکړه چې د ادارې د روسي واکسین د اغېزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړې دي. د EMA د چارواکي همداراز وویل چې د سپوتنیک وی د جوړونکو له لوري معلوماتي بستې را روانې دي، او د کیفیت، خوندیتوب او اغېزمنتوب په اړه به له اروپایي معیارونو سره سم څېړنې وشي. میرمن ورټومر هوچی وویل چې کله دا هر څه تثبیت شول نو په اروپایي ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایي ادارې د مارچ په 14 نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغېزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. د EMA د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکي تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیقات وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکي معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغېزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپاره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري یعنی په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي د کووید 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په 93.6% اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیځ ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم تقریبا هم دومره ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې له دې د فایزر، بایو انټیک، مدرنا او استرازینکا واکسینونه تایید کړي دي.